د ازادي رادیو د نیم ساعت خبري مجلې ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو د خبرونې په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې سیلابونو 15 کسان وژلي دي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبري نن وویل چې سیلونو په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالي تاوانونه هم اړولي دي. له د مخکې د بدخشان له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امر محمد کامګار ویلي وو چې د جمعې ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیزې ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د چارواکي زیاته کړه چې سیمې ته یې مرستندوی ډلې استولې دي څو حال معلوم کړي، خو په جرم او بهارک ولسوالیو کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او ګڼ کورونه هم سیلونو وړي دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو د فیض آباد بهارک پر لویه لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه تلاوي غړی خانجان الکوزای وایي پاکستان او هند له هم د افغان سوداګرو د مالونو مخه نیولې ده. ښاغلي الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تجارتي مالونو بار سلګونه کانټینر په کراچۍ، تورخم او سپین بولدک او همداراز په واګه بندرونو کې درول شوي دي.
زمونږه تقریبا 150 ټرکونه د 15 تاریخ نه وروسته پاکستان ته باید واګه ته لاړ شي. وچه میوه پکې ده او سبزی ده او تازه میوه ده. هغه هم اول پاکستان ودرولی او بیا وروسته پاکستان لیټر ورکو چې د اخلاص یو سیندیا اجازه نه ورکوي او دا بند ده. او علاوه د دې نه زمونږ یو نیم زر کانټینر چې د هندیا مال دی او کراچۍ ته راغلی دی، په کراچۍ کې ولاړ دی او حتی یو تعداد یې لوټ شوي دي، تورخم ته رسېدلي دي، چمن ته رسېدلي دي، هغه هم ولاړ دی، هغه پاکستان ودرولی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی د غغړی له هند او پاکستان وغوښتل چې د افغان سوداګرو کانټینرونو ته اجازه ورکړي. له بلې خوا د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مشرتابه پلاوی نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. دوی له ښاغلي متقی څخه وغوښتل چې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنرۍ برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تاګ هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په نوښت په لومړي ځل د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمېر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 18 تنه افغانان له پاکستانه د برازیل ساپاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل د حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې پناځای به په روان 2025 کال کې 1500 کسان ومني. بلوڅ بلتون پال ادعا کوي چې د زندانونو پر یو بس د حمله په ترڅ کې 15 پولیس افسران یرغمل کړي دي. د بلوچستان د پولیسو یو چارواکي نن تایید کړ چې د 150 او 140 کسانو ترمنځ وسلوالو تیر شپه د کلات ولسوالۍ یو لویه لاره بند کړه او هغه بس یو دراو چې پولیسو بندیان په کې لیکدول. د سیمې یو جګپړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې وسلوالو بندیان خوشې کړل خو 15 تنه پولیس افسران یرغمل کړل. د دې چارواکي په وینا د تښتول شویو پولیسانو د موندلې لپاره عملیات روان دي. دا چارواکي زیاتوي چې بریدګرو د سیمې دولتي ودانۍ او یو بانک هم وسوځول. د دې برید پړه د بلوڅ د ازادۍ د پاوڅ په نوم د بلتون پالو ډلې منلې ده. او د برتانیا پولیسو اعلان کړی چې د څلورو ایرانیانو په ګډون 15 تنه یې د ترهګرۍ په تور نیولی دي. د لندن ښار پولیسو نن سهار په یو بیان کې ویل چې دا کسان په لندن، سویندن او مانچستر کې نیول شوي او پر دوی پر یو ځانګړي ځای د حمله د پلان د جوړولو شک دی. پولیسو د نیول شویو کسانو هویت نه دی افشا کړی خو ویلي دي چې څلور تنه یې د ایران وګړي او عمرونه یې د 29 او 46 کلونو ترمنځ دي. د 15 کس عمر او طبیعت تر اوسه تر څیړنې لاندې دي. سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو نن یک شنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 1403 ده چې د 2015 میلادي کال د میلت سلره منټې سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په بدخشان ولایت کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي.
یو شمیر استوکنیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیز ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي، چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي.
د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیونونو له نړیوالو غوښتي دي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د یمن د حوثی اغیانو لخوا ویشتل شوی توغندی د اسرایلو تر ټولو لوی هوایي ډګر ته نږدې لګیدلی دی، او په یو جالب راپور کې به د دغه جرمنۍ میرمنې خبرې واوري چې وایي افغاني خواړه ډیر خوښ دي.
زما افغانی خواړه ډیر خوښیږي، خو په ځانګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښیږي هغه قابلي ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو لومړی مطلب ته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي په شمال ختیځ زون کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ادارې ویان حافظ محمد یوسف حماد ویلي چې د دوی ولایتي ټیمونه اغیزمنو سیمو ته رسیدلي او له سروې وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالي مرستې وشي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د وروستیو سیلابونو له کبله په جرم، یمګان، وردوج او بهرک ولسوالیو کې خلکو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د موضوع نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د سالنګونو په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا هم د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی، د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي په شمال ختیځ زون کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي. د دې ادارې ویاند حافظ محمد یوسف حماد په یو غږیز پیغام کې چې نن یک شنبه د مې په څلورمه د یادې ادارې په اکسپانه خپور شوی ویلي چې د دغو سیلابونو له امله دوه تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي.
د لومړنیو راپورونو له مخې یو شمیر استوکنیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیز ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي، چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. له بده مرغه په دې پیښو کې دوه کسان شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي.
نوموړي د کوم ځانګړي ولایت نوم نه دی اخیستی، خو په شمالي ولایت بدخشان کې پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری کورنۍ رسنیو ته ویلي چې سیلابونو د دغه ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالی تاوانونه هم اړولي. تر د مخکې په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امیر محمد کامګار ویلي و چې د جمعې د ورځې سیلابونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیز ځمکې او بڼونه هم ویجاړ کړي. په همدې حال کې د بدخشان د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
البته خانه های مردم و زمین
دی وای په جرم کې د خلکو کورونه او کرنیز ځمکې چې غنم او لوبیا یې پکې کرلې دي له منځه تللي. په بهارک ولسوالۍ کې هم خلکو ته درانه زیانونه اوښتي. د دې ولایت د مرکز فیض آباد یو اوسیدونکي هم چنې غختل پر راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل سوالیو کې سیلابونو زیانونه اړولي. یو شمیر موټرې سیلاب وړي او درې ماشومان هم د سیلابونو له امله مړه شوي. دوی وایي حکومت او مرستندویه موسسو تر دې دمه د زیانمنو کورنیو سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړي، خو د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې زیانمنو سیمو ته د دوی ولایتي ډلې رسیدلي او له سروې وروسته به له زیانمنو کورنیو سره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې یک شنبه د مئی څلورمه او دوشنبه پنځمه هم د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنشیر، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او مرکزي ولایتونو کې د سختو ورښتونو، سیلابونو، تیزو بادونو، تالندي او برېښنا اټکل شوی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبرتیا کې په یو شمېر دغو ولایتونو کې له 10 تر 30 ملي مترو پورې د باران د ورېدو اټکل کړی. په خبرتیا کې د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوی چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان له اقلیمي بدلون اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2023 کال کې نږدې 9 میلیون افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینه سنولو ته په پام د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې په دې حساس وخت کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. د سازمان ویلي زرګونه افغانان چې هر ورځ له پاکستانه افغانستان ته ستنېږي له سختو کړاوونو سره مخامخ دي او هغوی ته د ژوند ژغورونکو خدمتونو په موخه یې د بیړنۍ مالي مرستې غوښتنه کړې ده. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د شمیرو له مخې یوازې په 13 اپریل میاشت کې له پاکستانه شاوخوا 1,15,000 افغانان ایستل شوي دي. ځینو راستنو شویو کورنیو ازادۍ راډیو ته ویل چې سرپنا نه لري او ماشومان له سختو کړاوونو او لوږې سره مخامخ دي. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
کور لارو نخو لارو خیمی که خود زون نیتیری گیست کنم این میرده معذور هده آیا سفینگی را ده خود سر میده نور سوک دست نسر هستی من مزدوری و که
ده پاکستان لیسلام آبادا افغانستان تستنکل سوی شریف آوا وای کابو دری اونه مخکی لدغه هوا ده پزور را استل سوی اولا هم لخپل دول از کسیزی کورانه سر بی سرپنا او بی برخلی کده. شریفی ازادی راژیو تو ویل چه ده کابل پا کارتینا و سیمکی پا خیمو کی و سیکی لګر نو ستونزو سره مخ او آن ماشومان یې د خوراک لپاره هم څنل لري.
خوراک مثلا چې پیداګوم په ډیر سختۍ پیدا کیږي مون غوښتنه خدا له چې مونږ ته کور راکې کور نه لرو تنه مازور راکې دی یا مخصوص فینګر دغه چې خوراک ته سیماریس ته سیکار ته سی روزګار ته سیکرایا ته سی چوش ته وسی بس نو غار چې له خود کور راکې خیمه لرو خیمه که خزون نه کیږي دی غریبې نه خدا بس او آل را من راغله ده.
دا یوازې شریفه او کورنۍ نه بلکې له پاکستان بل راستون سوای کډوال چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او په ننګرهار ولایت کې په ولری پرته سیمه کې موقتا مېش سوای هم وایي چې د درې اونۍ په تیرېدو لا هم مناسب سرپناه نه لري او له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی. د ازادي راډیو ته وویل
تقریبا درې هفتې مشوي خو مشکلات ډېر زیات دي او بس یو کوټه غیر کړې ده بس هغه سره پراته وو. دا مشکل دی بل مشکل دا دی چې کار ژوند نشته دی دولتي یو بل داسې
د شکایتونو داسې مهال دي چې د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC تازه له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینې ستنولو ته په پام له نړیوالې ټولنې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې فدراسیون عمومي مشر جاګن چاپګن د مه په درېمه په خپل اکسپانه د یاد فدراسیون د یو راپور په خبرولو لیکلي چې دوی په لومړي قدم کې خپل د بیړني حالت د مرستو له صندوقه بیړني بودیجه آزاده کړي خو د ناورین له پراخوالي او شدت ته په کتو سره اوس د 25 میلیونه CVC فرانکو د راټولولو لپاره یوه بیړنۍ غوښتنه یې پیل کړې ده څو راتلونکو دوو کلونو کې مهمې ژوند ژغورونکې مرستې ورسوي. دغه فدراسیون ویلي هر ورځ په منځني ډول له 400 تر 600 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستنول کیږي چې له سختو شرایطو سره مخ دي. راپور کې وړاندې راغلي په تیرو 1,300 میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغانانو له پاکستانه افغانستان ته له ننګونو ډک سفرونه کړي چې یوازې په اپریل میاشت کې شاوخوا 1,15,000 بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوي دي. راپور کې دا هم راغلي چې له دې ستنه کړل شویو ډیره یې آن په یوه خیمه کې تر 400 کورنیو هم ځای پر ځای سوي دي. د IFRC د راپور پر بنسټ دا کډوال په داسې حال کې ستنول کیږي چې افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول روغتیايي سیستم وار له مخه نازک دی. ښځو د هغوی د جنسیت له امله له ټولنې څنډې ته کړل سوي. له شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري. اکثریت راستانه سوي د سرپناه په ګډون آن لومړنۍ اسانتیاوې لکه کافي خواړه او اوبه نه لري او په ټکو یې ګڼ شمېر ماشومان په خورز وکي اخته دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې حساسو شیبو کې دی د افغانانو ترڅنګ ودرېږي ځکه په ټکو یې هر مرسته کولی سي کورنۍ بیرته د خوندي او باعزته ژوند په لور بوزي. د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 نیټې راهیسې له هغه هېواده د افغان بې اسنادو او ACC یا افغان تابعیت کار درلودونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. ځینې پاکستاني رسنیو د خپل هېواد د چارواکو په حواله ویلي چې دوی به روان کال په دریو بېلابېلو پړاوونو کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د دغه راپورونو پر بنسټ د پاکستان حکومت به د ACC کار درلودونکو افغان کډوالو تر ایستلو وروسته د POR په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کار درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي.
له پاکستانه د استل شویو افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور مو اوریده چې سره صلیب او د سری میاشتې نړیوال فدراسیون له دوی سره د مرستې غوښتنه کړې او پر نړیوالو یې غږ کړی چې په دې حساس وخت کې د افغانانو تر څنګ ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. هغه توغندی چې د یمن حوثي یاغیانو د یک شنبه په ورځ ویشتلی و، د البته د اسرایلو پر لور د اسرایلو د تر ټولو لوی نړیوال هوایي ډګر بن ګوریون ته نږدې لوېدلی دی. ریټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د دې توغندي له لګېدو سره په سیمه کې لوګی پورته شو او د هوایي ډګر د ترمینل ودانۍ دننه د مسافرو ترمنځ ویره خپره شوه. اجمل آند د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد د دې اړه نور جزئیات اوروي.
دا ایران ملاتړ لرونکي حوثي یاغیان چې د برید مسؤلیت منلې، وایي دوی پر اسرائیل توغندي د غزې له فلسطینیانو سره د یووالي په موخه توغوي. د رویټرز په ریپورت کې ویل شوي د اسرائیل پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي خبریالانو ته هغه کنده وښوده چې د توغندي لګېدو رامنځته شوې وه. د هوایي ډګر چارواکو دا هم ویلي، توغندي د دې هوایي ډګر د دریم ټرمینل د موټرو تمځای ته نږدې سړک ته څیرمه لګېدلې. د توغندي لګېدو وروسته د اسرائیل د دفاع وزیر وویل، هر څوک چې موږ ته زیان رسوي موږ به ورته و برابره ثواب ورکړو. د اسرائیل دولسم کانال ریپورت ورکړی چې د صدراعظم بنیامین نتنیاهو به د یک شنبه په ورځ د امنیتي وزیرانو او دفاعي چارواکو سره د احتمالي غبرګون په اړه غونډه وکړي. پرته له یو توغندي چې تیر کال په تلبیب کې ولګېده، له یمن څخه توغول شوي ډیر توغندي د اسرائیلي دفاع سیستم له لوري تر دې مخکې شن شوي. اسرائیل پوځ ویلي چې د یک شنبه د برید په اړه څېړنه کوي. دا دې برید له امله د اسرائیل په مرکزي سیمو په ځانګړي ډول تلبیب ته نږدې د خطر زنګونه کړنګول شوي. د رویټرز خبري اژانس وایي یو خبریال چې د تل ابیب او بیت المقدس ترمنځ د موقعیت لرونکي بن ګوریون هوایي ډګر کې وو د خطر زنګونه واوریدل، ویلیدل چې مسافر د خوندي خونو پر لور منډې وهي. د هوایي ډګر له سیمې څخه یو شمېر کسانو په خپلو موبایل ټلیفونونو ویډیوګانې ثبت کړي چې تور لوګي پکې له هوایي ډګر او د الوتکو شاته ښکاري، خو رویټرز خبري اژانس ویلي دي دغه ویډیوګانې تر اوسه دوی نشي تاییدولی. د اسرائیل د بیړنیو چارو ادارې ویلي اته تنه روغتون ته لیږدول شوي چې برسېرن ټپیان دي. د برید د مسؤلیت منلو پر مهال د حوثیانو نظامي ویاند وویل، د اسرائیل مرکزي هوایي ډګر نور د هوایي سفر لپاره خوندي نه دی. دا اسرائیل د هوایی ډګرونو ادارې ویان بیا ویلي د الوتنو ځنډ او بندیزونه پای ته رسیدلي او الوتنې بیرته پیل شوي دي. د یک شنبه د برید ریپورټونه داسې مال خبرېږي چې ویل کېږي اسرائیلي وزیران د غزې د عملیاتو پراخولو ته نږدې شوي دي. یاد عملیات په مارچ کې له دوو میاشتو اوربند له پای ته رسېدو وروسته بیرته پیل شول. د اوربند د بیا راژوندي کولو هڅې تر اوسه پورې ناکامې دي. حوثیان چې د یمن ګڼې سیمې کنټرولوي، د 2023 کال په وروستیو کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې له پایل سره سم اسرائیل او د سری بحیرې سوداګریزې کښتۍ په نښه کول پایل کړل.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. یو ځل بیا ورزو د افغانستان روانو چارو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي د هند او پاکستان ترمنځ وروستي کړکیچ د افغانستان پر صادراتو او وارداتو هم اغیز کړی دی چې له کبله یې افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اوړي. د دې خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنه او یو شمیر سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول منع اعلان کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکې چاو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو او ترانزیټي لارو د بندېدلو له امله افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په واګه بندر کې د افغان سوداګرو د صادراتو او ترانزیټي موټرو بندېدل او د غراس په کراچۍ بندر کې له هند افغانستان ته په سوداګریزو وارداتي توکو بندیز افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اړوي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي د مې په څلورمه ازادي راډیو ته وویل
پرون د بهرنیو چارو له وزیر سره ناسته درلوده. په دې ناسته کې د سوداګرۍ ګډي خونی سوداګرو او د سوداګرۍ او صنعت وزارت استازو هم ګډون درلود. د ستونزو په اړه خبرې وشوي او هڅه روانه ده چې د ستونزو حل شي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس نور احمد نور د یکشنبې په ورځ د مې په څلورمه د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ او په سیمه یې اغیزې په نوم په یو سیمینار کې ویلي چې د واګه بندر تړل کېدو د افغان سوداګریزو توکو د لیږد مخه نیولې او د افغانستان سوداګریز سکتور ته یې د پام وړ زیان اړولی. که څه هم د پاکستان حکومت د 13 اپریل په 13 اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرو ته له واګه بندر له لارې د اوښتو اجازه ورکړې، خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ډول ترانزیټي توکو په ورتګ بندیز لګولې. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت د یو رسمي مکتوب له مخې چې یو کاپي د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ترلاسه کړې او ازادي راډیو سره شریکه کړې، پکې تر بل امر پورې له پاکستانه هر ډول ترانزیټي توکو واردول او صادرول منع شوې دي. دغه مکتوب چې د مې په دوهم خپور شوی پکې راغلي چې دا پریکړه د هند ملي امنیت د ساتنې په هدف شوې. افغان سوداګر وایي دغه محدودیتونه دوی اندېښمن کړي. هند ته د وچې میوې یو سوداګر حبیب الرحمن رحمانی چې سوداګریز مالونه یې په پاکستان کې بند پاتې دي ازادي راډیو ته وویل
ټول زیات میلیونو ډالر مالونه دي او دې کې به ډېر زیات نقصان واړي افغانان. د دې خاص کلیر معلوم سي چې افغانان ته اجازه نه ورکوي په دې لارې، نو بیا هغه پروسیجرونه پاکستان د لارې بیرته شاید واپس افغانستان ته راوغواړو. دې کې زموږ د شرکت هم یوازې داسې ډېر شرکتونه شته چې دا د لس لس دولس دولس موټر ایسته پر موټر کې تقریبا 15 شل ټنه مالونه به ورکړي. ډېر زیات تاوانونه دي.
له هند د سوداګریز زو مالونه یو واردونکو افغان سوداګر منور لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه سوداګر د هند او پاکستان له حکومتونو غواړي چې سوداګري د سیاسي اختلافاتو قرباني نه کړي. د اقدامات د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګان سیمه کې له خونړي برید وروسته وشول. د یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په ضد تاجري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهمې د سند اوبو د تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخې پاکستان ته د سند اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت د هند د اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه خبرداری ورکوي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ او د افغانستان د وارداتو او صادراتو ځنډېدل به د افغانستان سوداګري په ځانګړې توګه د وچې میوې صادراتو ته جدي زیان ورسوي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د واګه بندر له لارې هر کال د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه هند ته صادرېږي او له هنده د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت ترانزیټي توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د واګه بندر کې شاوخوا 150 په سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرې بندې پاتې دي او د دغه بندر په تړل کېدو سره به هند ته د وچې میوې صادرات په راتلونکي کې د پام وړ کم شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس 21.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. ټوله ته څرګنده ده چې په افغانستان کې قابلي پلو ډیر خوښونکي لري، خو دا چې د آسیا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې او ان په اروپا کې هم خوښونکي لري ښایي تاسو ته نوې خبره وي. راځئ د افغانانو د دې خوندورو خوړو په اړه د بهرنیانو نظر واورو.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden. Somit würde ich das afghanische Essen jedem ans Herzen legen, weil man einfach immer was findet und es ist etwas für jeden dabei.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. وای قابلیه دیر خوخیگی نه وازه دده بلکه ده کورنه و دوستانوی هم او دیر زلی ده خوالولو لپاره ده افغانان و رستورانتونو تزی
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut. Aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
زما افغانی خواله دیر خوخیگی یو زما نه زما ده کورنه او دوستانو هم زما اخبل کورنه او دوستانو سره افغانی رستورانتونو تزم او هنوفر که ده رستورانتون زیاد دی افغانی رستورانتونو تا چه لار سه دیر انتخابو ندی او څوک نه پوهیږي چې څه واخلي خو په ځانګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډېر خوښېږي هغه قابلي ده او ډېره خوندوره ده
په
غټه حالندې ایما همی د افغانانو د خواړه یې ډېر خوښ دي
قابلی پلاو
زمون گاونډي افغان ده کله کله مونږ ته قابلی پلاو راوړي ما ته یې ډیر خوند راکړي زه ورغلی یم او له نږدې مې لیدلې چې څنګه یې پخوي به دا خوندور ده
یو شمېر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکي والا تندي وریجې یا بریاني ډېره خوښوي خو ډېری هندیان بیا وایي د دوی قابلی خوښه ده محمد عمر یو له دوی څخه دی
افغاني خانې ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کی خلق افغانی خواړه ډیر خوښوي زما هم افغانی خواړه ډیر خوښي زین خواړه دي چې دلته خلق ډیر خوښوي او زه هم ډیر خوښوم لکه قابلی پلاو ما یو کال مخکې یو دوست سره خوړلې و کله کله چې لاجپت نگر ته هم لاړشم خورمې ډیر مې خوښه ده
وابي خالته کافی پسند ده
لاجپت نگر د هند په نوی ډیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغانی خواړه پکې پخوي د ویکیپیډیا انټرنیټي معلوماتي ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ ځینې کسان دا خواړه قابلی پلو هم بولي او دا ځکه چې په ټوکو یې د پیدایښت ځای یې کابل دی خو وایي د دغه هیواد شمال کې ډېر خوښوونکي لري او وروستیو کلونو کې ازبکي ډول یا قابلی ازبکي ډېر مشهور شوی قابلی پلو له وریجو د پسه له غوښې ممیزو او ګازرو پخیږي خو ځینې کسان د لخوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي ازبکان یې د کنځلو په غوړیو کې پخوي چې دا یې خوند لا پسې زیاتوي
ازادي رادیو اتلیر ویش ساتا لتاسو سرده
ستاسو لپیغامونو
سلامونه او نیکی هیل احترامات میکبول که هیلمنیم چی جوڑا روغ بیاس دلمای آقا هیلمن لین لحیلمن که جاکی و لسوالی چخا لإسلامی امارات او لموسسات و چخا مقشتن داره چیز موش ولایت هیلمن ولایت که جاکی و لسوالی چکاری اسکلی تا پلا دوا کالا کیجی چی مرستی نجراغلی دوا کالا لازیات هم کیجی چکاری اس خلق دیر ستلی جی او بیلاندی جی دا بل یو زید غنو بلاندی نجی لکل چکاری از چی و به پر دو نیم سو متر نو نموش تواله را خطلی از موش پا ولسوالی که داسی رو دیامه دی او سین دی از موش بزی بلی خواهد لگیجی اول باید موش ولسوالی عباد سیوی پا دا او ببانی او ورپسی می گوشتن داده چی مرسی نرازی از موش دا کلی خلق دیر ستری دی او دا ماشان پر جوری واس و قدرت نلری او به دو نلانی چی دا دا لس خروار خوراکه کیږي را او د دراشه درې خروار څلور خروار سي نو غنم هم ګران دي په څلور سوه څلور نیم سوه غنم دي نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي هیڅ مرسته نه ورسره کیږي د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووځي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسي ته سره نشر کړي نور په خدای سپارم سلام علیکم
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته په د سلامت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري ډېر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري. همدا اول ستونزه دا ده چې موږ سړک منځ سوی و دروس پرې کار نه دی شروع سوی، نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منظور سوی و بسته پاتې سوې ده، نو چې والا عالم چې څنګه ده. موږ غږ در وګړو چې اواز پرې ورسوئ چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک یې دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه دغه ده، زموږ سړک خو زموږ شپخانه چې را جوړه شي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت، خاص روزګان ولسوالۍ.